شي او د سټرډو تا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیله لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیعو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلی عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پرون د اسلام آباد د چیړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دواړو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کېږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کېږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغې زیاته کړه چې ښځې د ټولنې د ټولنیزې پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیگ بیگ باش د دسمبر 11 پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاین په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کم جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنټ پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل، چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پیټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبری کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بزګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. د خبرونه په دوام به واوري چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د ساتمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې له لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قواو ته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې، ځکه زموږ سوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان به ټول امریکایي سرتیري ووزي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په دې اړه اورېدلی شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي ښار پښین کې یوې غونډې ته وویل
دا غمیده یوازې نه د ښار نه ده، غمیده د ټول پښتون ولسته.
د سړی حواله ناروغیو سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکو، نور خو نه څه کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 24مه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزای راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. دی غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام مو د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دای شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظ ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایه د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکې وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سږنۍ غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شویو ګواښونو او په وړاندې دی د مبارزی په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب
دا چې موږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه
پکار
دی. د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیره بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنیو جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسله والو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا 40 ترهګري ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان وڅلوېشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پای ته رسیږي. له پرون راهیسې په دې غونډه کې یو عمده اندېښنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په 2 بجې تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې تر 3 پورې په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اورېدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 203 1540، بل شمیره د 0982 225 55، او نړیواله شمیره مو د 00420222112450. البته د خبرونه په ترڅ کې د شمیرې تاسو ته اعلانو او یو یادونه وکم چې له 3 تر 4 بجو بیا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اوریدل شي. د کورونا د وبا په ارتباط او پر روانه خبرونه کې په د کورونا د خبراوي د مخنیوي له خاطره په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله څرګل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزي کبه یو شمیر پات شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې روس امریکا په افغانستان کې له لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلې دي. وړاندې دوغو ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یو پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی په واورو چې د امریکایي پوځانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او پخپل باندې نور توریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه توریستی ګروپونه خطر لمنځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. کو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا او روسیې غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي کې تقریبا وینم میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر 2500 تر کم کې امنیتي وضعیت په خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګور اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی هغه د پخکاره باندې خلکو ته ووایي دا د اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي بیا 2500 چې 2000 پاتې شي 1000 نفره پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي په خپل باندې وزدې توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری د ناتو په سرمشیزه کې د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډه کې چې روان کال تر سره شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو پښکاره ویلې دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل غلطه غوي جنگ ته لاړل بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو په طالبانو باندې فشار نه وړي چې ور باندې وکی. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکی د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وی او شک او شوبه پکې نه وی.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استاد هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غوړي په اعلامیه کې وویل او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګور از کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی دی افغانستان حکومت په خوخه باندې وکی او په زمن کې توګور په افغانستان کې اوس جګړه ده ډیره شدیده جګړه ده هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه د سی پی ته وایم په دې سر مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ مګر دا خبرې بیا خپل نه ردی. مانا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري کافي تجربه هم لري جرأت هم لري انګیزه هم لري او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګيږي.
له جنرال دولت وزیری په مننی اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتېدو مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته له ولسمشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د بارک اوباما مرستیال ولسمشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال له ولسمشر حامد کرزي سره په ترنګ فساد کې وکتل او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنه وکړه قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرس هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لږ تر لږه 10 اډې بندي کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا 10 اډې بندي کړي له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه و چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښته پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا ویروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجو صافی راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دی. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې په کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوو اونیو په جریان کې که دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټلنه بیا هم د قرنطین موده وغځیږي. که ارقام بیا هم په ولیدو ول ممکن دفاتر هم په شفټ سیستم یا برخی سیستم باندې تبدیل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل که خلک ټولنیز واټن په پام کې وننیسي او له ماسکونو ګټه وانخلي ممکن لوی ناورین رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس شمیرو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% وه. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې ښایي زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال:
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ الصحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغۍ په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
زما نگرانی او تشویش د کورونا پاکه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوم بج د کورونا ډېر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړ شوي او 14,295 تنه بېرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي:
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښار ګڼ تاجران تریتم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخبرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ساجی رډو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دی سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
اسد خان اچکزئی ورک دی، محمد نبی دی، شاولی دی، د دوی غوښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورک دي، ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی. ملګرو، دا غمیدل یوازې د دې ښار نه ده، غمیدل ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انشا بازار مکمل ہموار کر او مکی نودا ٹول ہموار ہو د جنډو د بازار باندې نن هم چې تیریږي یو پارک جوړ دی، هلته بازار نشته.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درک دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې د دغه هیواد د اټومي څیړنو د یوه مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څیړنو د سازمان مشر و چې پرون تهران ته نږدې د یوې بمې برید هدف وګرځېد. صفی الله سنګزی راپور لري.
ایران د اټومي څیړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساور کړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټوټر باندې لیکلي چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساینس پوه وواژه، اروپایي ټولنه دې د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د پتاړه او دولتي چلوزون اریپتا بیگاو ویل.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم،
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د خکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزې شوې او لس 15 ثانیه وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلې، خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي و چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رویټرز خبری آژانس ته له تفسیر کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یوشمیر ماشومان له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یوشمیر را رسیدلې سمسونه لرو.
ایمنم چې داس پګ مای دای هیله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا ونه لري.
نو می تبسم دا زه غواړم چې پراتلون کې کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي، جنگ ورکشي، هر وخت موږ په هیواد کې ستلپاتې سول وي.
زمانم دنیا دې په دریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې پراتلون کې کې سرندواله شم چې د هیواد د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه زه غواړم چې سول راشي، جنگ ورکشي، دا موږ خپل خویندې ورونه موږ روغ روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې پراتلون کې واخره رهبر شم.
زه عبید زه غواړم چې پراتلون کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نه شي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د وي ته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. لال میرخان ناصری د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زموش سیمي ډیره شپخته کړې ده، دلته یې بیا ارزانه ده او پاکستان ته یې په نیم قیمت خلک په قاچاق وړي او دی وایي زموږ دا شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس دایي څو میاشتې مخکې د هلمند د پنبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو، خو هیله ده چې لال میرخان ستاسو شخ سوداګرو اورېدلی وي. عبدالباری خنمرنګ له غزنی لیکي، منظور پښتین د مظلومو خلکو رسا شغ دی، پلار او برې ملاتړ واجب دی. کریم شیدا له مقر نه لیکي، څوک چې علمي او نور عامل منفیات ځایونه چور کوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دي. عبیدالله لیکي، طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین له چور سره ثابته کړه چې د وطن خیر نه غواړي. اته بجو ډیر شتکه کې شوې لړن خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرست وای د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شتله سراوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنډوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ. تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د معترضو بزګرو سره پلان جوړ کړی، له وشکې بهاوونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو معترضانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلی ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو او همداراز د کول کور کلی پروګرام اوریدلی شي. خو اوس په مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبرې پاړه چې د اروپای ټولنې د دې اعلان هرکلی کړی دی چې د مصالحې دالی شورا د کارونه باید پیل شي، او اروپای ټولنې دا هم ویلي وو چې اوربند باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي. په دې اړه مو د مصالحې دالی شورا د ویاند فریدون خوزون نظر اخیستی.
د ملي مصالحې دالی شورا د رهبری شورا او مجمعی عمومی بالا بحثونه او کار شوه دی. ډیر ژر به خپلالونه نه ستو کی امیدوار یو چې هغه کار چې د نور برخو پورې مربوط دی هغه هم خپل کار زر تر سره کوي، تر څو موږ پر راتلونکو لاندو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړی نه ستو ولرو.
شاغل خوزون داونه ویل چې د غلنډي ورځي کله دي، خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلی و چې ټول لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه رانغاړو. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوي وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي؟ دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبا او د ټوخي په څیر وړي خو ځورونکي ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخی اخته دي. نو مو وړي زیاتوي
وسنه لرودونه په خارېم نسته لرګیم نسته چې وس لرګي واخلو سارو بیګه خګر مکوتو نو واز اقتصادي چاسته ده. هغه چې هغه سي ماشومان ټوخی او پراستامول او دستوني د درد ګولې ورکو نور خونس کوي په دې کم پیسو چې منګلار سو ډاکټر ته د قمراجه او کونو په دام کورونا خمستانو څنګه وکړو؟ خدای باندې سان سپارو بچاره قمیتیات وکه ماسي خو مجبوري سړی راوزی او کار یا روزی رو یو خپل رسک او روسی په سیرا اوسی نو څنګه وکړو؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته ځي موږ نو ته غسی نو څه رقم چې توجه مو کړ ډیر مو ځان وساته ډیر هغه سي زکام او رزشتو دا شان ونیولو بې پروايي پکې اوس بې پروايي کوو نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته مې یو زوی مې و هغه ونیو هغه پسې دا موږ سلوت ماشومان سوسه سولم ځتی نو دا د ستونیم درد نو پرستامول خورم نور نو چې ډیر پریزه مو کوم ډیر احتیاط مو کوم ځمای دا دای وخت هم دای موسم دنو چې دا ستونی درد او ټوخه او زکام او دا شان خودینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپل د موسم تغییر د موسم چې راشي بعض خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره خپل د تاثیرات لري په ماشومانو باندې په غټانو باندې په سپینګیرو باندې او بل به پروا دي خلک خپل اولادو ته ځانو ته ډیره خاصه توجه نه لري. د دوام هلاته درېم اقتصادي وضعیت چې وا خلک اقتصاد نه لري خو خوړ نه شته خو جامع نه شته د ګرم شان استفاده نش کوي د ټول لتون هم دي چې بعض دو چې بعد زکام شته سینه اندیشته دا بود دا کرونا خو یو عام مریضی دا چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپل هم زکام او ریزه شوي بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول داده چې دغه اول وارې چې باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاطو سره کوو مثلا دوګی د باندې نه پرې سره وځو چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د دې ستونه د څه تکلیف ده دا ماشومې کې غټي بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا ګرم کوټه کالای ګرم دا اوراغوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارایي سه د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی نور غیري چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي ځانو سره کپارس کا څوک ریزش کیږي په کور کې کینی استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دی یو ګټه خدا ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي به خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووېډ 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي په یو متعدله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي حتی یو دستمال یو چادر هم کولی شي چې سړی دې ناروغنه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخکا سوپ نه استفاده وکړي. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ که دین استفاده وکړي. که نور هیڅ نیوي جوش وبه هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانخیستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضی په وخت و زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري ده په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي. ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکتران هم د دې معالجې نه عاجز پاتې کی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمانو محمد امین ده، ز د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغونه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کې، او بچانو ته دستکشې، جرابې او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چې ټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدېږي او تکلیفونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، وایي دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی که دا مثلا څوک ریزش وکړي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو له امله رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ولې ریزش یې منزله او زکام راته پیدا شوی دی؟ ولې هېڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي، د نیکه مرغه که چېرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هېڅ کې ژوند ونه کړو. او هغه لارې چارې چې د عامې روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړی چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجیه لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګوري هغه کسان چې ریزش وي او یا جستونی درد ولري که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړی هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د ټانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د ټانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له عمل ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایه د التهاب له عمل ګرځي، دا یو خطرناک ناورین دی، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړل، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي، حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل، د وینې راټولېدل، د زوې راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي، د پلورل افیوژن په نوم باندې یا انسباب پلورۍ، دغه ناروغۍ رامنځته کوي. او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې موږ او خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغی، پاڼې لاړې، کم سناس اکسیجن چې ونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وای تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه نو خواهش داده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي، ماشومان باید په دیو پوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه راکېږئ که چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو، هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریانی چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شي، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ وعلیک وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده؟
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسه دار سره واده وکړي او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دي لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دي، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي. نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته، ټول لکه د تا بې سوره دي. خپه کېږې به نه، د علاج خبره دې کړې وه، که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه، کرار کرار په خپله ښه کېږې له خیره سره.
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده، خو که دا یې وکولی شي.
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې. دا موږ پروفیسوران نه ګوري، همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو. که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو.
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خانه بچو، که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي، فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل کړه، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
خدای مو د موبایل مصرف ساته، ځکه چې تر څو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلی وي. د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومانو له مصرفه ډیر دی. په تیره بیا چې دغه سې نادیده ته په لاس ورشي پام وکړئ.
خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لري ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې، وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلارې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زبدیم خوښه شم.
بله د زونډی مورې ته یې څه دی ویل؟
هلو د زونډی پلاره ته یې؟
او څه دی ویل؟ خیرت خدای؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډی پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړو لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
دا ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
قهر لرم و ښځې، مومې په عذابوه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډی مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چند لپاره واسلین واخلم کنه، هغه نور خلاص سوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غلمغل ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو
د زونډی پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته دي، موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
پیمان پا گناه نیم خوب ناغاو رکیگم، پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم، زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم، کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم، خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم، چد رنگ جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم، رنگا رنگ رنگین جما کے سپین شم شم گڑے گم، چد مستو میں پل کے پسا کے اب جانور شم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی، ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم، چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم، هم ہوئی پوری
خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړې خو آخر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چه پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یرونا نا یری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم چه درنگ پا جانور شم یو رنگین